رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد چک دوست برنامه روک راست بین خبر امشب میزبانی میکنیم. نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که در او طالبا دعوت نشده بودن با حضور نمایندگان ده کشور برگزار شد و در او همسایگان شمالی افغانستان از شورشگری و ناامنی ابراز نگرانی کردند.
زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنه په دې هیله چې روغ روغ او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې آصفی اشاره وکړه، نن په مسکو کې د مسکو فارمټ غونډه جوړه شوې او چې پکې د افغانستان پر وضعیت د سیمې د هیوادونو استازو خبرې کړې دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبانو تیر کال ورسره ژمنه کړې وه چې یو ټول شمول حکومت جوړوي، خو په دې ژمنه باندې عمل نه ده شوی، ځکه نو سکه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون کولو بلنه نه ورکړل شوې.
ولی در رابطه به نشست مشورتي فارمت که چی هست، چرا دعوت نشده باشن، چی پیامدهایی خواهد داشت بر حکومت طالبان، با مهمانای محترم برنامه بحث میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانای عزیز خدمت شما معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین و سپس بحث خود آغاز میکنیم.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. په مسکو کې د افغانستان په وضعیت نن یو غونډه جوړیږي. دا غونډه د مسکو فورمټ یا مسکو طریقه نومیږي چې روسیا، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي پکې ګډون کوي. امریکا او طالبانو ته په دې مجلس کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ویلی د دوی له حضور پرته دا ډول غونډه نه تکمیله ده او د طالبانو د حکومت او روسیې پر اړیکو به منفي تاثیرات ولري. د افغانستان دپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف تیرونی په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د غونډې نتایج به د طالبانو د حکومت سره شریک کړل شي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي چې حکومت یې لا هم د دوحې د تړون تدبیر ته ژمن دی او افغانستان به هیڅکله د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو دغه چارواکي دا خبرې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازو سره کړې دي. د همدې اونۍ په پیل کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا OIC په کابل کې خپله نمایندګي بیرته پرانستله. د څار یوې معتبره ادارې خبر ورکړی چې ممکن طالبان په لسګونو میلیونو هغو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړي چې امریکا د پخوانی حکومت د ړنګېدلو مخکې افغانستان ته لیږلی و. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوري.
د سینن شبکې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار په قول خبر ورکړی چې ممکن طالبانو 50.6 میلیونو هغو ډالرو ته لاسرسی پیدا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې اړوند دي. د سیګار په تازه رپورت کې ویل شوی چې کله چې امریکا یو ځل پیسې انتقال کړي، بیا د امریکایي ادارو له نظره پناه شوې او ټوله اتکای د افغانستان پر حکومت و چې په نظر کې نیول شوو کارونو باندې مصرف شي. نوشابه آشنا، امریکا غک، آشنا رادیو، واشنگتن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د مالی صندوق استازه الکساندر بادیروزوی 90% افغانان په دې ژمي کې د تودولو د پاره څه نه لري او د دې سوړ ژمي تیرول یو بل عذاب دی چې خلک یې د ورځنیو ستونزو تر څنګ غالي. همدې استازي د خوړو د نړیوال پروګرام په قول لیکلي چې WFP په پام کې لري چې هر میاشت 15 میلیون هغو افغانانو ته په ژمي کې خواړه برابر کړي چې په سخت حالت کې اوسیږي. یا د مؤسسی په ډیرو لري پرتو سیمو کې د واوري ورېدلو مخکې 2000 ټنه خوراکي مواد رسولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د تازه محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. پر همدې مهال د ښځو د حقوقو یو شمېر ښځینه مدافعینو د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د یوناما پر دریز انتقاد کړی دی او وایي چې د تکراری اعلامیو خپرول کم درد نه ده واقعي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټې نن د ترګري ضد مبارزې او احتمالي ګواښونو په اړه خصوصي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی رئیس کریستوفر ری، د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو میرکاس او د ترګري ضد ملي مرکز رئیس کریستین ابیزت معلومات ورکړل. میرمن ابیزت د کانګرس د کورنی امنیت کمیټې ته ویل د سیخکاری چې د داعش خراسان ډله د افغانستان بهر فعالیت وکړي. هغې ویل هغه خطر چې د افغانستان په اړوند یې ډېر اندېښمنه کړې ده هغه د داعش خراسان ډله ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې خپل قابلیت او وړتیا ښودلې ده. د دې چارواکي په وینا د داعش خراسان ډلې د افغانستان بهر هم بریدونه کړي دي او په دې اندېښمنه ده چې کیدلی شي دا ډول بریدونه نورو ځایونو ته هم وغځي. په دې مجلس کې د اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل د فدرال پولیسو تحقیقاتي اداره د طالبانو تر واکمنېدلو وروسته ډېر اندېښمنه ده ځکه د طالبانو د حاکمیت وروسته هغوی د اطلاعاتو پر غونډولو بوخت دي او دا مسله لویه ستونزه ده. د کریستوفر ری په وینا داعش او نورې ترګري ډلې چې القاعده هم ورسره ده غواړي په امریکا لوی بریدونه وکړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیشنبې په ماښام په رسمي توګه ځان د 2024 میلادي کال د جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید کو. ډونالډ ټرمپ تیر ماښام په فلوریدا ایالت کې په خپل استوګنځي پام بیچ کې ویل د دې لپاره چې امریکا یو ځل بیا خپل پخوانی عظمت تستنه کړي نن یعنی د سیشن بی پر ورځ د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنو کې خپل کاندیداتوري اعلانوي. د ټرمپ د وینا ډیره برخه د اوسني جمهور رئیس جو بایدن پر کارونو نیوکې او د خپل دورې په بریاو متمرکز و. د روسیې د دفاع وزارت نن د چهارشنبې په ورځ په پولند راکټي حملو راپورونه رد کړل. پولندي چارواکو ویلي یو روسی سخت مزایل د پولند په ختیځ کې لګیدلی او دوه تنه یې وژلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د اوکراین د مختلفو سرچینو او بهرنیو چارواکو لخوا دا ډول بیانونه چې په پولندي سیمو روسی راکټونه لګیدلی دي عمدن لمسوونکي دي او مقصد یې دا ده چې وضعیت تر دې هم خراب شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي دا مزایل چې د پولند په ختیځه سیمه کې لګیدلی شاید د روسیې څخه نوي توغول شوي. د امریکا حکومت د سیشن بی پورز په یو شمیر ایرانیانو او روسانو او بنسټونو د اوکراین په جګړه کې د روسیې نه د ملاتړ لامله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانی وزارتونو د ایران د هغو کمپنیو په ګډون چې بی پیلوټ الوتکې یې تولیدولې او روسیې ته یې ورکړي دي پر دریو ایرانی بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې واشنگټن په اوکراین د روسیې له بې موجبه برید څخه د ملاتړ لامله پر ایران تازه بندیزونه ولګول. او د نړیوال مالی صندوق اجرایی رئیس کریستالینا جورجیوا نن د چهارشنبې په ورځ ویل د امریکا او چین د جمهور رئیسانو لیدنه ډیره هیله بخونکې او مثمره وه او داسې علایم ترې څرګندیږي چې کیدلی شي د نړۍ د دغو دوه لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی تجارتي جنجال ختم شي. میرمن جورجیوا په انډونیزیا کې د شلو لویو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویل د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشانو په قوي اراده په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه ځکه د اوکراین جګړه د نړۍ د اقتصادي رکود یوازینی لوی عامل دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به برنامه روک و راست سپین خبره که ما حفیظ آصفی و همراهی همکار محمد شکیب دوست گردانندگی میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و دکتر اسحاق حتمر، استاد در پوانتون برلین و آگاه مسائل سیاسی هستند. جناب آقای مبلغ سلام با شما، خوش آمدین، صدای ما را دارین؟
سلام و درود خدمت شما و همکارای محترم شما.
تشکر از شما. جناب آقای اطمر سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله آسفی شیر، سلام برای شما، سلام برای آقای دوست، سلام برای آقای ببالغ و چنین تمام کسایی که ما را تلکنه دو شما میشنوین.
تشکر از حضور شما هر دو.
ډیر زیاته مننه کوم زم په خپل وار سره د پروګرام ملمنو ته جناب اتمر صاحب او جناب مبلغ صاحب ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. بعض په پیل کو اتمر صاحب له تاسو سره تاسویږي چې نن د ماسکاو فارمټ غونډه جوړه شو، خو په دې غونډه کې طالبانو حضور نه درلود، د امریکا استازو حضور نه درلود او د ماسکاو استازو هم ویلي دي چې طالبانو په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، نو ځکه بل شوی نه دی. نو که طالبانو په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، امریکا ولې نه ده بل شوی؟ په مجموع کې دغه غونډه څومره مهمه وه او پایله به څه وي؟
مننه. زه داسې فکر کوم چې دا غونډه د سیمې لپاره ډېر مهم دی او دا دغه تصمیمونو پر بنسټ دی کوم چې سیمه کې روان دی او هغه نړیوال رقابتونه دي جګړه ده سیمه کې او دغه د سیمې هیوادونه تر یو اندازې پورې په تشویش کې دي چې داسې نه شي چې د افغانستان ځینې منځني آسیا د ثبات او هغه ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې شتون لري دوی د منځني آسیا ته واوړي. ګرچې دا څلورمه غونډه ده چې د مسکو فارمټ په نوم یادېږي، اول ځلې دا په 2019 کال کې مسکو کې دای شوی و چې هغه وخت کې طالبانو ته د افغانستان حکومت او بیا همدغسې په ترتیب سره دوی ته بلنه ورکړل شوه. خو دا د پروس کال همدغه غونډه وه، طالبان وربلل شوي وو، خو سږ کال یې طالبان ځکه نه دي بلل شوي چې لاوروف همدا خبره وکړه او نبیر کابلوف همدا خبره وکړه چې طالبان په خپلو ژوندو کې وفادار نه دي. پروس کال یې دوی داسې ژمنې کړي وو چې پراخ پنچټ حکومت نه دوی جوړوي او کارګری ته به دوی اجازه نه ورکړي، لیکن تر کوم ځای پورې چې دل کېږي دغه دواړه ستونزې اوس موجود دي. لیکن دا خبره هم جوړ تر سره کړی چې موږ به د دغه غونډې گزارش طالبانو سره شریک کړو. اوس طالبان دغسې یو پدیدې ته بدل شوي دي کوم چې د سیمې هیوادونه هم غواړي چې دوی سره نږدې روابط ولري او هم د دوی نه ډار لري، یعنی حقیقت کې هم نه غواړي چې دوی ته ډېر نږدې شي او هم نه غواړي چې دوی نه ډېر لرې شي. او دا په دې پورې مربوط ده چې طالبان او امریکا په کوم سټیج کې سره واقع دي، ځکه چې یو فرض یا اټکل داسې دی چې طالبان او امریکایان ډېر نږدې په روابط کې دي او دوی سره امریکایان د نږدې نه کار کوي تر هغه وخته پورې چې طالبان د امریکا پر ضد جنګېدل. نو روسیا، چین، ایران دوی طالبان سره ډېر ښه روابط درلودل او د طالبانو د قوت نه دوی د امریکایانو پر ضد استفاده کوله. اوس دغه فکر تر یو اندازې پورې بدل شوی او داسې ګومان کېږي چې طالبان او امریکایان په یو پروژه کې دي او کېدی شي چې دا د دوی د سیمې امنیت دپاره مخصوصا د روسیې او د منځني آسیا هیوادونو دپاره یو ډېر لوی خطر وي. نو په دغه برخه کې دغه تشویشونه تر اوسه پر ځای دي.
بله، تشکر جناب آقای اطمر. جناب آقای مبلغ، امیر کم که آقای اطمر فرمودن، خب این چهارمین نشست مشورتی فرمت مسکو است که برگزار میشه از سال 2017 تا امروز و زمیر کابلوف ظاهرا گفته که طالبان به دلیل عدم تشکیل حکومت همشمول قومی و سیاسی دعوت نشدند. آیا این ظاهر قضیه است و ایده یک بهانه قرار دادن؟ اصل مطلب چی است؟ چرا طالبان این بار نخواستن در حالی که در سال 2018 و 2021 طالبان حضور داشتن نمایندشان؟
خب من فکر میکنم که کشورهای منطقه به شمول ایران و به شمول کشورهای آسیای میانه، چینی ها و روس ها تصور میکردن که به همون شکلی که تانستن طالبان علیه منافع آمریکایی ها در طول 20 سال گذشته استفاده بکنن و به اصطلاح منافع مشترک را با هم دیگه تعریف بکنن، میتونن بعد از این هم در یک خط سیر منافع مشترک پیش برن. اما طالبان نشستای را با سیاه داشتن، مقامات آمریکایی اعلام کردند که ما برای گفتگو با طالبان نیازمند به کشور سوم نیستیم و اینا حکایتگری ای هست که روابط طالبان و آمریکایی ها بسیار گرمتر از او چیزی هست که همسایه ها توقع داشتند. آقای حسن کاظمی قومی در فرمت مسکو گفت که آمریکایی ها بازگشتشان به بهانه بازسازی افغانستان هم نمیتونه موجه و مورد قبول باشه. من فکر میکنم که این کشورها امروز احساس میکنه که در یک خطای راهبردی و استراتژیک از طرف طالبان دور زده شده و طالبان در حقیقت روابط مستحکم شانده با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برقرار کرده. لابی های طالبان هم در وزارتخانه های مختلف آمریکایی فعال هستند و کار میکنند. بنابراین من احساس میکنم که این دعوت نشدن طالبان به فرمت مسکو در امسال هم خودش گویای همین نارضایتی کشورهای پیرامونی از سیاست نزدیکی طالبان به ایالات متحده آمریکا هست.
تشکر خواهیم بود.
مننه جناب اطمر صاحب. طالبان ویلی دی چه دوی حضور پرته به د مسکو د فرمت غونډه نیمګړی وی. روسانو دا خبره هم کړې ده چې دوی به د غونډې پایلې یا جزئیات به له طالبانو سره شریکی. ستاسو په نظر مشکل څه ده؟ ولې د طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ اختلاف پیدا شوه ده؟ فکر کوي چې روسیا په خپلو محاسباتو کې تیروتنه کړې وه او یا فکر کوي چې وړاندوینې سمې ونه ختلې؟
اصل کې خو سیاست داسې ده چې پایدار نه ده، همیشه منافع دي او دغه منافع د زر په وخت او د زر په زمان باندې فرق کوي. او زه داسې فکر کوم چې تر پروس کله تر کله چې طالبان په واک کې نه ول، طالبان داسې یو ښه افزار و د دغه هیوادونو دپاره لکه چین، ایران، روسیا چې د دې نه دوی د امریکایي منافع پر ضد استفاده کوله. اوس مخصوصا په دې وروستي وختونو کې زمونږ دا تېر دوه میاشتې وګورو تقریبا ورو ورو دغه خبرې درباندې کېږي. مثلا د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو کتنه د امریکا د استخباراتو د معاون سره، یا مثلا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت معاون سره. او په دغه عیر وخت کې بیا طالبانو ته د پیسو د چاپ فرصت ورکول او دا پرېږدول چې امریکایانو دا کار وکړي. او په دې کې مثلا دوی تر 40 میلیارده افغانۍ پورې دغه پیسې چې اوس تقریبا ویل کېږي چې 300 میلیونه افغانۍ دي لیږلي دي، خو په ترتیب سره به دوی دغه رقم حتی ویل کېږي چې تر 100 میلیارد افغانۍ پورې به هم ورسوي. دا د طالبانو دپاره ډېر یو لوی امتیاز دی او داسې امتیاز دی چې دا پیسې مستقیم د طالبانو واک ته ورځي یا په اصطلاح د افغانستان بانک ته ورځي. او دې سره جوخت طالبان نور منابع هم لري، مثلا د ځینو شیانو صادرول چې په هغه کې ښکاري دي پاکستان ته، او همدغسې د معدنونه ګټه اخیستل او د معدنو خرڅول او د ګمرکاتو پیسې او همدغسې کوم چې طالبانو دا کړي چې اوس رشوت اختلاسو فساد نشته، دغه سپمې شوې پیسې دا هم دوی لاسته ورغلي. اوس هم ستاسو په دې خبرونو کې ویل چې $250 million چې سیګار هغه په نښه کړي دي دا هم کېدای شي چې طالبان ته په لاس ورغلی وي. نو دا هغه امتیازات دي چې امریکایانو طالبان ته ورکړي دي. یا مثلا د دوی کنګل شوي پیسې $3 million چې سویس بانکونو ته ولېږل او هلته دغه فرصت مساعد شو چې طالبان دینه په ناوه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا هغه خبرې دي چې د سیمې هېوادونه دې ته شرطن کړي دي چې کېدای شي چې د امریکا او د طالبان ترمنځ نږدېوالی مخ په زیاتېدوي او احتمالا دوی کوشش کوي چې هغه محافظتکاري وکړي او تر څو پورې چې د طالبان نه دوی یو قدم اصراف یا انعطاف نه لیدلی نو زه فکر کوم چې دوی به مخته ولاړ نه شي. او دا هم دې پورې مربوط دی کوم چې جګړه په اوکراین کې روانه ده. روسان او د منځني اسیا هېوادونه د دې نه په اندېښنه کې دي ځکه دا د افغانستان مسله چې دوی دپاره ډېر جدي ده. د بلې خوا نه په دې وروستي وختونو کې طالبانو په شمال کې ځینې استحکامات پیل کړي دي او دا جنګي استحکامات او سوفتیات ولري دلته چې ساتل الله ول او شوالي ولات کې دا حرکتونه دي چې نه د دې سیمې د یو ابنه پټ پټ کې نه د رسانه د نظر پټ پټ کې او نه د نړیوال دا هم فکرونه دي چې د سیمې وزنه په دې باندې متقید دي چې بل ډول بل لور روان دي او دوی کوشش کوي چې محفوظ شي ځکه اوس تقریبا د منتظر دي طالبانو ته چې طالبان خپل ژمنه چې کړي دي مخکې هغه ژمنه باندې دوی ولاړ اوسي راځکه دا د ترهګري ما وکول په افغانستان کښې د مخدره موادو تاسو وګورې مونږ اوس $3 million معتادین لرو او دې سره د څه کال راپور دا دی چې د خطره موادو د ترافیک کچه چې پخوا $1.5 million او سږکال د $1.4 billion نه واوښت. دا طبیعي دی چې سیمه او د سیمې هېوادونه متاثر کولی شي. نو دا ټول هغه اندېښنې دي چې روسیه او د سیمې هېوادونه لري.
بله تشکر جناب آقای اتمر. آقای ما لایق شما سرات آقای اتمر هم شنیدین. خب اگر بپذیریم این سناریو را که دعوت نشدن از طالبان در نشست کنونی مسکو نماینگر ناامیدی روسی از طالبان است و اگر طالبان نزدیکی بیشتر با ایالات متحده پیدا بکنن، مسکو و اشتراک کنندگان نشست فرمت مسکو چی گزینه‌ای دارن؟ برزی که از این میان کشورهای مانند ترکمنستان و قزاقستان علاقمند روابط تجارتی نزدیک هستن همچنان چین.
من فکر میکنم که چینایی ها هم علاقمندی را که در اوائل به استقرار طالبا در افغانستان داشتن را امروز نداره، به دلیلی که در روزنامه های پرتیراژ چینایی ها از جمله چاینا دیلی در مورد وضعیت اسفبار افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کرات مطالب نوشته شده و اینا هشدارهای هست مبنی بر این که حضور تروریستای اویغور در بدخشان و در ساعات شمال افغانستان با اطلاع طالبان میتانه در حقیقت هم امنیت چین را به مخاطره بندازه و هم کمربند اقتصادی را که چینی ها میخواستند ایجاد بکنند و با وساطت پاکستانی ها افغانستان هم به نحوی به این کمربند پیوسته ای را هم به مخاطره بندازه. خب مسئله ای که هستی است که واقعیتش ای هست که در طول یک سال اندی طالبان نشان دادند که نتانستن مقبولیت درونی به وجود بیاره. نتانستن یک حکومت را ایجاد بکنن که این حکومت از ثبات داخلی و از مشروعیت داخلی برخوردار باشه. سیاستهایی را که در داخل افغانستان پیش گرفته، از زیغ کردن فضا بر مردم افغانستان، مخصوصا بر زنان افغانستان، پافشاری بر سیاستهای غیر عقلانی و غیر قابل اجرا در خصوص سیاستهای فرهنگی، زبانی، سیاستهای به اصطلاح علیه آزادی‌های مدنی مردم افغانستان، من فکر میکنم که خیلی ها را به این باور رسانده که طالبان به این شکل نمیتونه ادامه بده و یقینا جبهه های مخالف متمرکز خواهند شد و یقینا جبهه های مخالف به حول یک محور جمع خواهد شد. احتمال داره که کشورهایی که در فرمت مستو شرکت کرده بروی یک گزینه بدیل برای طالبان فکر بکنند و یا مخالفان سنتی طالبان را شاید متمایل تر شود به اونا و این میتونه میدان منازعه و میدان جنگهای رقابتی را در افغانستان داغتر بکنه. مسبب این وضعیت هم سیاست های غیر عقلانی طالبان هست. طالبان به کرات مقامات مختلفشان و کسان به که به اونا استشاره و مشوره میده تأکید کرده بودند که هیچ وقت روسیه یا چین نمیتونه جای آمریکایی ها رو پر بکنه. بنابراین طالبان عملا امروز نشان داده که در سیاستشان همسویی با ایالات متحده را ترجیح داده بر به اصطلاح سیاست کشورهای منطقه و یا مثلا کشورهای مثل قطب شرق که ما و شما از یاد میکنیم. بنابراین من فکر میکنم که طالبان انتخاب خودشان را انجام داده و امروز با تشکیل کنفرانس فرمت مسکو سیگنال کشورهای پیرامونی و بلوک شرق هم به طالبان و به آمریکایی ها دادند که اینها هم در پی بدیل برای طالبان خواهند.
بله، و هم یک مسئله فقط دو دقیقه مانده پیش از پخش خبرها و هم ای آقای مبالغ که خب در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وقت قطعنامه را میخواستن تصویب بکنن علیه خشونت ها و وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، روسیه و چین و خب پاکستان تبعیض رأی ممتنع دادن و نخواستن که این قطعنامه را تصویب بکنن. چرا چنین شد؟ آیا میخواستن یک به اصطلاح مردم یک راه گنجشکک برای خود باقی بگذارن؟
یقینا به همین شکل هست. ببینید قبلا در رأی گیری های سابق جمعیت مجموعه های که رأی ممتنع و یا مخالف میدادن بیشتر بودن، اما در این رأی گیری شما میبینید که فقط چین و روسیه هست که از کشورهای کلان به اصطلاح رأی ممتنع میدن. بنابراین من فکر میکنم که آخرین فرصتها هست برای طالبان که از غلطیدن به اصطلاح دامان ایالات متحده آمریکا خودداری بکنن. اما نهایت امر جنبندیه که کشورهای مثل چین داره ای هست که دیگه علاقه مندی سابقی را که به طالبان و به حکومتشان داشتن نداره.
بله. تشکر از شما آقای مبلغ. فعلا وقت پخش خبر هاست. از آقای مبلغ و آقای اطمر خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. برای چند دقیقه همکار ما رویا زمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پخش میکنه و سپس بحث خود دنبال میکنیم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. روسیه امروز چهارشنبه میزبان نشست افغانستان با نمایندگان چین، ترکیه، قطر و همچنان کشورهای همسایه افغانستان از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان بود. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در امور افغانستان روز چهارشنبه گفت که مقامات افغانستان در مذاکرات مسکو شرکت نکردند، اگرچه مسکو طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرده و آن را در خاک روسیه غیرقانونی اعلام کرده است. طالبان در روسیه نمایندگی دارد و هیئت در مجمع اقتصادی بین المللی سن پیترزبورگ اخیراً شرکت کردند. ریستین بیزید رئیس مرکز تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفته است که خشونت و افراط‌گرایی همچنان تهدید برای غرب است. بانو عبیزید با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که به نظر می رسد شاخه خراسان داعش فعالیت‌هایش را به خارج از افغانستان گسترش خواهد داد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که به تمام جهان از حفاظت شدید از سرحدات افغانستان اطمینان می دهد. منابع محلی می گویند که انفجار ماین کنار جاده در شهر طالقان مرکز ولایت تخار موتر رنجر طالبان را هدف قرار داد. این انفجار صبح امروز چهارشنبه در مقابل محکمه شهر طالقان رخ داده است. عبدالمبین سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در تخار وقوع این انفجار را تایید می کند اما می گوید که تلفات را در پی نداشته است. اما این منابعی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستن نامشان گرفته شود گفتند که رنجر طالبان در این انفجار کاملا تخریب شده و تلفات هم به طالبان وارد شده، اما ارقام این تلفات را شریک نساختند تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. یونمان وقت دیشب در توییتر نگاشته است که حقوق تمامی افغانها مشخصاً دسترسی زنان به تمامی بخش‌های زندگی و حق آموزش دختران باید رعایت شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با اشاره به ممنوعیت رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و سالن‌های ورزشی در این کشور عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. به تازگی اتحادیه اروپا هم وضع محدودیت‌های تازه بر زنان را نقض جدی حقوقشان خوانده. پیتر استوت سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی ناوقت دوشنبه در توییتر نگاشته بود که از طالبان می‌خواهند به مکلفیت‌هایشان مطابق قوانین بین المللی پابند بمانند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند که در حمله مهاجمان مسلح بر یک موتر پلیس در شمال غرب آن کشور 6 منصوب پلیس که سوار بر این موتر بودند کشته شدند. رب نواز خان یک مقام محلی پلیس گفت که این حمله بر گزمه پلیس در نزدیکی لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا امروز چهارشنبه رخ داد. او گفت که این مهاجمان موتورسیکل سوار پس از این حمله از ساحه فرار کردند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. این گروه در گذشته نیز بر نیروهای امنیتی پاکستان حملات را انجام داده است. کشورهای عضو ناتو امروز چهارشنبه بنا به درخواست پولند یک نشست عاجل برگزار کردند تا گزارش‌های را بررسی کنند که گفتند دو راکت روسی که به سوی اوکراین پرتاب شده بود در پولند اصابت کرد و دو نفر را از بین برد. در خبر دیگر این که رهبران گروه G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان در یک دیدار اضطراری امروز چهارشنبه در بالی پیرامون اصابت راکت روسی در پولند صحبت کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که ما توافق کردیم که از تحقیقات پولند در مورد انفجار در مناطق روستایی این کشور که هم سرحد با اوکراین است حمایت کنیم. رئیس جمهور پولند آقای اندریج دودا در مورد این که چی کسی مسئول پرتاب این راکت از محتاط تر بود و گفت که این راکت احتمالاً ساخت روسیه است اما تا حال این روشن نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را شدت بسیار قابل توجه در جنگ عنوان کرد. روسیه هر گونه دست داشتن در پرتاب این راکت به یک منطقه روسیه پولند در نزدیکی سرحد اوکراین را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت که توافق که اجازه صادرات غله اوکراین از طریق دریای سیاه را می‌دهد فراتر از تاریخ ختم آن که روز شنبه است ادامه خواهد یافت. اردوغان در نشست سران گروه 20 در بالی اندونزیا به خبرنگاران گفت که مذاکرات در مورد تمدید این قرارداد ادامه دارد. تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در رقابت امروز چهارشنبه خود با ازبکستان 1-0 شکست خورد. رقابت دیگر امروز میان تیم‌های ایران و تاجیکستان است که اگر ایران بتواند برنده شود، فرصت برای افغانستان جهت صعود به صدر جدول باقی خواهد ماند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست سپین خبر هستین که در رابطه با نشست مشورتی فرمت مسکو صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ و جناب آقای اسحاق اطمر هستند.
بیا هم دوستان و خرق لست بحث دوام ورکو. جناب اطمر صاحب، د مسکو د فرمت د غنده اغه وروستی جزئیات چې مونږ ته رسیدلی دي دا دي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې وضعیت ناوړه بلل دی. ویل دي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو د فعالیتونو له کبله دوی اندېښمن دي. ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه ولې د افغانستان په اړه زیات اندېښنه لري او دوی څه غواړي له طالبانو نه مشخصا چې څه وکړي؟
یقینا ما مخکم ارزاو چه طالبانو یو سلسله تحرکات در افغانستان که شمال که شروع کردی او در پخوانم در گلی ترهگر گلی امال تا در تزایوی او حد سبوانم داو چه در ترهگر گلی پا مغا وقتی در مغا وقتی توبت امکاره او در خلا در افریکایانو پا وسیله دی را شوی دی او زای کو زای شوی دی دی ورستی وقتی که کلچ طالبانو در استقابات از دیر جگه سوی اپن دیر وقت سرا تو شمال که پیل کری دی دا دیسی میهی واقعی نتا یا نو خبردارای دی او دا دی دوی دی نظرم پک ندائی پاس نو احتمالا دی تراغار و دالو کتون تو شمال که یا درستی په دغه استقامت باندې لاس پورې کول دا د یو مطلب ښکارندوی دی. یعنې داسې سیمې هیوادونه دې نه تحویل کړي چې کیدای شي په راتلونکي کې د همدغې سیمه منځنۍ آسیا ته خطر پېښ شي. او دا یقینا چې یو جبهه دی، یعنې لکه چې روسیا د اوکراین په جبهه کې مصروف دی اوس او ډېر سخت مصروف دی، نو د سیمې هیوادونه د دې نه ویریږي چې که دلته بله جبهه پرانیستل شي دا د منځنۍ آسیا هیوادونه ثبات ته زیان رسوي. او په منځنۍ آسیا کې هغه سې هیوادونه دي چې دوی ډېر اسیرې دي. دلته مخکې تر مخکې به ځینې ډلې داسې دي چې دوی اسلام پالي دي، په ازبکستان کې شته دی، په تاجکستان کې دغه ډلې شته دي، په قرغزستان کې شته دی. نو دا کیدای شي ډېر جدي خطر دی د پاره د همدې په خاطر دی چې روسانو مثلا په تاجکستان کې او مخصوصا د افغانستان سره په سرحد کې دوی خپل عسکر ځای ته ځای کړي دي. او تېر څو میاشتو کې دوی قرغزستان ته سرتېري ولېږل او هلته دا ځای په ځای دي. نو دوی داسې فکر کوي چې دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه د دوی د سرحدونو یو برخه ده. باور داسې دی چې د دوی ټولو تشویش یو دی او دا تشویش هم تر یو حده پورې یعنې سړی چې داسې فکر کوي پر ځای دی، لکه چې هېڅ تضمین دلته په افغانستان کې نشته چې مونږ داسې لکه چې خپله طالبان وایي دوی خو نړیوالو سره تعودونه کړي و په دوحه کې دی امریکایان سره دغه تعهد کې چې د تا یو کوم شمول یا فرانسې ته ور دی راوستي تر هغه دلته به اجازه نه ورکړي په افغانستان کې به د بشر حقوقو شمول د ښځو د جنیکیارو په کبیره دا خبرې د هغه خبرې دي چې دوی ویل لیکن تر اوسه پورې هغه خپل امریکایان قانون نه دي په امریکا کې سره کې په کانګرس کې وزارت خارجه کې په نور ځای کې دا خبرې هر ورځ کېږي په نړیوالو کنفرانسونو کې په نړۍ کې دا خبرې کېږي چې طالبان خپل ژوند ته وفادار پاتې نه شي. دا یو نوی تشویش دی او دننه چې ګورو دننه په افغانستان کې طالبانو یو پشتلا یو غوبال بند کړی یوازې دې چې خلکو ته کار وکړي په یوازې دې چې یو قانون جوړ کړي په یوازې دې چې یو مشروعیت خپل د خلکو نه واخلي تمام ورځ د جزي مسایل ښځې د پارک ته نه ځي ښځې د مکتب ته نه ځي ښځې د کور ته نه ځي هلکان د کیرې پري دي تاسې مامورین د دولت چې دفتر ته راځي پلی پسې دا د مرداري کارونه نه دي. دا زه داسې فکر کوم چې دوی اصلا د حکومت ملي په دغه تعاملاتو باندې د نړۍ سره نه کېږي. موږ داسې فکر کوم چې دغه شل کاله دي دا پیڅه چې دوه اخیستي د تیر شپږم دورې نه او بیا په دغه وخت کې دغه خبرې به دوی سوه کړي. لیکن اوس چې افغانان د دوی راتګ ته ډېر خوشحاله وو لیکن اوس چې موږ دوی عینه مغه شی چې پخوا عینه مغه شی لا د پخوا نه بدل شوي نو دا یو مشکل دی. د خپل افغانانو دپاره مشکل دی چې دی تاسو وایي د انزلي مسوولیت دوی هم چې دي دننه په افغانستان کې چېرته مسوولیت ترلاسه کړی دغه اوس چې تاسو د هر افغان نه پوښتنه وکړي یعنې ډېر کم هغه کسان چې دوی سره لایق لري او د دوی د امکاناتو نه برخمنه دي یا مثلا دوی سره ډېر نږدې دي هغوی د حالت نه خوشحاله دي. لیکن په مجموع کې تاسو د فقر کچه وګورئ چې نوي فیصده دی کار بیخي نشته. نو دا هغه مسایل دي چې ځوانان زلمیان چې دوی تحصیل کړي دي دوی کار کړی دوی تجربه لري ټول په کور ناست دي حکومتداري خو داسې نه کېږي. یا مثلا تاسې آینده د دې هېواد وګورئ دا دا وزن دغسې پنځه کاله وروسته به افغانستان چېرته وي موږ به خپل ځای چېرته کړو. دا هغه تشویشونه دي چې ټول نړۍ او ټول افغانان یې سره موان شي.
بله تشکر آقای اطمر. آقای مبالغ با آنچه گفته آمد و در این بخش برنامه بیشتر روی جابجایی گروه های تروریستی و دهشت افغان در افغانستان صحبت شد و همچنان تنش های سرحدی در شمال افغانستان و در جنوب با پاکستان. در این حال که کشورهای آسیای میانه نگرانی دارن، میخواستم شما بپرسم که چی فکر میکنین که موقف پاکستان، موقف بسیار حساس پاکستان در این مورد چی خواهد باشه، بخصوص اگر طالبان همسویی داشته باشن چون چه گفته آمد با ایالات متحده.
من فکر میکنم که حضور آقای عمران خان قبلا در سیاست پاکستان حضور پررنگشان یک فرصت بسیار بی‌بدیل برای طالبان دو طرف خط بود و ما نمونه های از اوج گرفتن فعالیت های طالبان را در زمان آقای عمران خان شاهد بودیم. آقای عمران خان عملیات های ارتش بر مناطق قبایلی را کاملا منع کرده بود و در همین سایه هم تحریک طالبان پاکستان و هم تحریک طالبان افغانستان رشد کردند. امروز کسایی که در پاکستان سیاست میکنند از جبهه پنجاب هستند. پنجابی ها همیشه نگرانی شدیدی از جبهه خیبر پختونخوا و از جبهه بلوچستان داشته و دارند و علارغم اینه که طالبان در درون حکومت پاکستان، در درون اردوی پاکستان، در درون استخبارات پاکستان حامیان سنتی خودشان را داره، اما پنجابی ها به طالبان همیشه هم به چشم یک تهدید و هم به چشم یک فرصت نگاه میکنند. امروز شما تحرکات بلوچ های پاکستان را میبینید به چه شکل قربانی میگیره از ارتش. همین امروز و یا دیروز عملیات تحریک طالبان پاکستان 5 نفر از نیروی ارتش پاکستان افغانستان در جانشان را گرفت و یک تهدید واقعی هست. یعنی پاکستانی ها اگر درک بکنه وضعیت را که تسلط هژمونگونه طالب بر افغانستان میتانه برای پاکستان خلق بکنه، چیزی کمتر از تهدید تمامیت ارضی پاکستان نیست. و ایره من فکر میکنم جبهه پنجاب، سیاستمداران پنجاب تا حدود متوجه هستند. بنابراین عدم توازن نظامی و سیاسی در افغانستان و حاکمیت مطلق گروه مثل گروه طالبان با دایه های مشخصی که دارند، هم دایه های افراطی‌گری مذهبی و هم دایه های نشنالیستی.
اما ای آیا قابل پیشبینی نبود بر طالبان، بر پاکستان، که در حالی که اونا هم یک رول بسیار مهمی داشتن در به خود رسیدن طالبان؟
یک زمانی از سیاستمدار پاکستانی پرسیده بودن که شما از قدرتمند شدن یک هیولای نشنالیست در این منطقه میترسید یا نه؟ گفته بودن که میترسیم اما چاره جزئی نداریم با اینا حرکت بکنیم، به دلیلی که در خود پاکستان در بخشای مختلف نفوذ دارد. اما من فکر میکنم که آقای نواز برای کم کردن تأثیرات نشنالیستی که فعلا اوج گرفته تلاشهایی را انجام میده. نقش ارتش در پاکستان بسیار تعیین کننده است. اگر سیاستگران مخالف طالبان بتانه روابط را با ارتش پاکستان برقرار بکنه و اونا را متوجه خطر کلانی که علیه تمامیت ارضی پاکستان هست از قدرت گیری یک هژمون افراطی مذهبی و نشنالیستی، من فکر میکنم پاکستانی ها باید از خواب بیدار شوند و تغییر موقف پاکستان در خصوصی مسئله میتونه بسیار از معادله ها رو در منطقه به هم بزنه. بنابراین
بله،
تحرکات دیپلماتیک جبهه های سنتی مخالف طالبان بسیار مهم. دیدار آقای محسن داور عضو جبهه تحفظ پشتونخوا و رئیس نشنال دموکراتیک موومنت با آقای اشرف غنی احمدزی نشانگر یک حرکت غلیظ نشنالیستی هست و این پیام داره اگر جبهه پنجاب پیام را درک بکنه.
تشکر.
مبلغ صاحب، جناب اطمر صاحب، تاسی د مبلغ صاحب وستی خبری واوریدلې چې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی سره د پښتنو د ځینو فعالینو لیدنه کتنو ته اشاره وکړه. فکر کوي چې په سیمه کې سره روان دي، د خواته په شمال کې د افغانستان د شمالي سیمو گاونډیان په دې اندېښنه کې دي چې ترهګر فعال شوی دی. دلته د ډیورند کرخې په اوږدو کې هم ترهګریز فعالیتونه زیات شوي دي او د دواړو خواو خلک په دې برخه کې خپل اندېښنه ښودلې ده. اصلا په سیمه کې څه روان دي، دا څه کیږي؟
اصل کې متاسفانه د پاکستان تاریخ نه چې تاسو وګورئ او مخصوصا دغه وروستی تاریخ دی، پاکستان دغسې یو هېواد دی چې خپل هم ثبات نه لري. همدا اوس د پاکستان ثبات ډېر یو بد حالت کې دی. یعنی احتمال د دې هم شته چې یو نظامي کودتا همدغه څو ورځې کې وشي او دې احتمال هم دی چې لکه چې اوس اقتصادي وضعه په پاکستان کې بیخي ویجاړ دی. د افغانستان هم د پاکستان وضعه د اقتصاد نظره ډېر خراب دی او پاکستان چې مثلا شل کاله مخکې کوم موقف کې چې و صنعت تجارت سرمایه پاکستان کې اوس هغه په نشتی ساتی. یعنی هېڅ دغه شان پاکستان کوس چې په باندې حساب نشکوله دغه یې ترنسي لیدلې یو وسلان روابط په نړۍ کې دغه یو هوت نه دی چې پاکستان د رینا کاردار دی او د خپل د شاو شریف خبره ده چې وایي چې په تلیفون کې هغه فکر کوي چې څنګه پیسې غواړي نو د پاکستان علاقه ده چې پاکستان دا خپل ځان باندې راوړي پاکستان دې خاطر چې خپل ستراتیژیک اهداف په افغانستان کې تعقیب کړي اول خو د افغانستان په جګړه کې دې ځان ښکېل کړي په دې کې سره د دې نه چې ګټې وکړي لیکن د دوی خپله دغه نهادونه ویجاړ شو اوس پاکستان کې ترهګري داسې ده لکه چې په افغانستان کې دی د پاکستان د نظامیانو زور اوس په هغه ترهګرو ډلو باندې نه رسېږي کوم چې پاکستان کې دی ځکه چې دغه ترهګرې ډلې خپله پاکستان کې پلویان لري په خپله سیاستمداران کې دي پلویان لري او د هغوی دي ګټه اخلي او دغه دوی هدف په افغانستان کې د یو بې ثباته نظام راوستلو هغه کې چې دوی خپل لاس وهلي وشي کولی هغه کې چې دوی د افغانستان د ترانزیت ترانسپورت معادن منابع ده دوی خپلې ګټې واخلي نو خپله پاکستان په دغه برخه کې د عمران خان حکومت او د هغه د وخت حکومتونه چې هغوی ټول د دوی پالیسي چې همدغه و چې افغانستان د دوی بې ثباته حتی که تاسې وګورئ یو وخت کې کله چې د افغانستان کې روسان راغلي وو نو جاولق به ویلي چې جهاد در افغانستان دفاع پاکستان ای دا بله خبره ده دوی کوشش کوو چې افغانستان ځان ته یو سپر وګوري لیکن په دغه ستراتیژي چې دوی ولاړل ترهګري ډله هلته وروزلې دلته یې ولېږلې اوس دوی هم هغه امید چې دوی د دغه پروژې نه درلوده هغه ترلاسه کولی نه شي ځکه چې دلته نور لاسونه دي لوی لوی لاسونه دي چې دغه برخه کې کار کوي عربان پکې راننوتل په کار د مثال د روس پالیسیتی کې شامل شو د چین پالیسیتی کې شامل شو د هند پالیسیتی کې شامل شو د امریکا پالیسیتی کې شامل شو یعنی دغه لوبه د پاکستان د صلاحیت نه وتلې تقریبا امریکا چې په قطر کې طالبانو ته دفتر جوړ کړ یو لکه همدغه و چې امریکا کوشش کوو چې د پاکستان نفوذ په طالبانو باندې کم کړي یا دا چې دغه دفتر داسې یو ځای وي چې د پاکستان نفوذ ته دغه دفتر باندې نه وي او هغه کار وشي امریکا د دې دپاره چې طالبانو سره مستقیم ارتباط نیسي خپل سفیر یې هم هلته هغه دفتر کې ځای کړو هغه روابط هم هلته شي دا ځکه چې کوشش دوی داسې وکړو چې د افغانستان قضایا دې د پاکستان د واک نه وباسي او په دغه برخه کې اوس په آخر د کار کې چې مزدور سره د دې چې افغانستان په دې کې ډېر زیان کړی یعنی زه په دې باور یم چې د ټولو نه زیان زمونږ هېواد په دې کې کړی لیکن په آخر د کار کې خپله پاکستان هم په همغه فکر په همغه دام چې دوی د افغانستان د تاریخ او په هغه کې دوی خپله
ګیرديبله از هر دو مهمان محترم جهان سپاس. 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، میخواستیم برنامه را جمع‌بندی کنیم. با آنچه گفته آمد به نظر شما بالاخره شرکت کنندگان نشست مشورتی فرمت مسکو بالاخره در مورد افغانستان چی تصمیم خواهد بگیرند؟ چی گزینه دارند؟ طالبان چی گزینه دارن و بالاخره به کجا خواهد رسید و این نشست چی عواقب در پی خواهد داشت؟ نخست آقای مبلغ، 3 دقیقه وقت دارین، بعدن آقای اطمر.
من فکر میکنم که تا زمانی که ما نتانیم منازعات داخلی خود ما را حل بکنیم، تا زمانی که به یک روایت عدالت محور در افغانستان ما باورمند نشویم، تا زمانی که به یک روایت متکثر و تکثرگرا در افغانستان باورمند نشوید، تا زمانی که ما به جراحی ساختار قدرت در افغانستان تن ندهیم و تلاش بکنیم که به شکل که طالبان امروز پیش میبره، حکومت تک قومی، حکومت تک روایتی و حکومت تک به اصطلاح منظری، ای در یک جای درز باز میکنم و ای در تاریخ افغانستان نشان داده. یعنی کسایی که از امیران آهنین پنجه نام گرفته بودن نتانستن جغرافیا رو حفظ بکنن، در عصری که از حمایت بی بدیل انگلیسی ها برخوردار بودن، از حمایت بی بدیل استعمارگرها برخوردار بودن نتانستن حفظ بکنن. طالبان به هیچ عنوان نمیتونن حفظ بکنن. فرمت مسکو هشداری بود به طالبان برای نزدیکی بیش از حدشان و معاهده هایی که اینا انجام داده با آمریکایی ها، و این معاهده ها در حال اجرا شدن هست و تحرکات را که در خاطر که افغانستان داشته. بنابراین من فکر میکنم که اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه، افغانستان باز هم محل نزاع قدرت‌های بین المللی خواهد شد.
تشکر
خواهیم کرد. دیر از یاد امرانه مبلغ صاحب، جناب اتمر صاحب که تاسو سره دا بحث جمع بندی کو، لدی ورسته چې د سخکاری د طالبان د سیمې ودونه خو بد دي او غونډې ته هم بلنه ورته نه ورکړي، څه فکر کوي چې د سیمې پالیسی به په دې کال کې څه وي د طالبانو او یا د افغانستان په اړه په مجموع کې؟
چې ما باور
درسته
چې د سیمې هوادله او نه نه زمانگا دوم رز را خواهی که دوستان دی چه پامنگ بانده دلو خوگی خلا افغانان باید ناستی کار شوی دقا دو خبری دی. یاو خو خلا طالبان باید دقا اوسدی حالت تغییر ورکی، یا دوی دی ملی فکرو که دوی دی خلا خلق سرکینی، دوی دی ملی بس پیل که دوی دی خلا سنز شماروار یاو دو لاز شل دا خلق سرمت راکی دین کی یی چې د اسمان له فرمان راغلی او توپ تاره راغلی او هر څه چې دی غواړي هغه وکړي، او کوي چې دا دوامداره ده. که دوی غواړي چې یو دوامداره حکومت او یو ملي حکومت ولري، دوی د خلکو سره کښېني، اول د خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، د خلکو خبرو ته د غوږ ونیسي، او هغه لارې چارې چې خلک دوی ته ورکوي پیشنهادوي په هغه باندې دوی اول کړي. دا خبره دی، اصلي خبره دی چې په موږ یو ملي محور باندې ټول افغانان سره راټول شي. اوس د دې وخت ته دی چې موږ عبدالرحمن خان یاد کړو، موږ خراسان یاد کړو، موږ نه پوهیږو چې هزارستان یاد کړو او موږ بل ځای بل ځای. دا د افغانستان په ګټه دی، د افغانستان د خلکو په ګټه دی، دا وطن نورو تباهي ته بیایي. دغه سناریوګانې دي چې زمونږ همساهګانې زمونږ دپاره وکاږي. موږ باید دغه تلاش وکړو چې اوسني امکاناتونه څنګه استفاده کولی شو، او دغه اوسني واکداران دې ته واکوي چې دوی یو ملي حکومت جوړي. که دوی نه جوړوي نو بیا خپل افغانان دې لاسوکار شي، خپله دوی دې جوړ کړي، لیکن په هغه محور باندې چې هغه ملي محور وي. که موږ قدرت محور راټول شو، زه به امید دا دی چې موږ بیا کولی شو چې هم نړیوال سره سیاست وکړو، هم د سیمې هیوادونو سره سیاست وکړو، هم دغه تضمین ورکړو که موږ سره نور مخفي اجنداګانې د نورو هیوادونو نه وي، نو بیا موږ کولی شو چې یو تعامل کې
د سیمې
هیوادونو سره او نړیوالو سره یو ځای ځوانو.
تشکر آقای اتمر. از هر دو مهمان محترم جناب آقای آصف مبلغ و آقای اسحاق اتمر جان، سپاس که دعوت ما را پذیرفته در برنامه حضور یافتند و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند، و همچنان از شما شنوندگان عزیز جان سپاس که تایید ما را دنبال کردید.
درنو دوستان و دیر از یاد مننه تر بلیخ پروانه دختر پامان.
برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی روایت امروز همکار ما رویا زمانی میزبانی میکنه. با ما باشید.